یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
السلام علیکم دی ازادی رادیو نننی غرمنی خبری مجله ته خرغلست نن سه شنبه ده د 401 هجری لمریز کال د مرغومی یا جدی شلمه ده چې د 2023 میلادی کال د جنوري لسم سره برابر ده. خبرونه په خبرونو پیلو. د ناروی د کډوالو د شورا مشر چې د کابل په سفر بوختی وای پلان لري چې په 2023 کال کې ولک افغانانو سره مرسته وکړي. یان اګلند پرون مخام په یو ټویټ کې ویلي دوی په دې شرط بیرته د خیر ښیګڼې چارې پیلوي چې طالبان د دوی ښځینه کارکوونکو ته د کار اجازه ورکړي. اګلند پرون خبرداری ورکړ چې که طالبان د غیر حکومتي مؤسسو د ښځینه کارکوونکو پر کار بندیز ته دوام ورکړي نو 6 میلیونه افغانان به له قحطۍ سره مخامخ شي، 6 میلیونه ماشومان به له زده کړو بې برخې، او 1.5 میلیون خلک به له پاکو اوبو او څه باندې 14 میلیونه نور به د ساتنې له خدماتو بې برخې شي. له دې مخکې یوناما او ګڼو نورو نړیوالو بنسټونو هم له طالبانو غوښتي دي چې د ښځو پر کار تازه لګول شوی بندیز لرې کړي، خو طالبانو په رسمي ډول کوم نرمښت نه دی ښکاره کړی. د کابل غور ترمنځ غځېدلې لویه لاره له درې ورځو بندېدو وروسته بیرته خلاصه شوه. په غور کې د طالبانو د حکومت د ولی ویان عبدالواحد حماس ازادي راډیو ته ویل دا لاره چې د بکک کوتل په سیمه کې د واورو له کبله بنده شوې وه پرون مازدیګر بیرته خلاصه شوه. نوموړي زیاته کړه چې 20 مسافر وړونکي موټر د کوتل دواړو غاړو ته بند پاتې وو. دا چې دې مسافرو ته کوم زیان اوښتی دی که نه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د سالنګ په ګډون د افغانستان یو شمېر غرنۍ لویې لارې وخت نا وخت د ژمي پر مهال د درنو واورو له کبله بندېږي. د پاکستان له سند ایالت څخه پرون 303 تنه نور افغان بندیان راخوشې شول. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې دا افغان بندیان د حیدرآباد له زندانه خوشې شوي چې 63 تنه ښځې او 1 ماشومان هم پکې شامل دي. د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې افغانستان ته د دې کسانو د انتقال لګښت دوی ورکوي. د دې اونۍ په سر کې هم د کراچۍ له زندانونو څه باندې 1500 افغان بندیان راخوشې او افغانستان ته ولېږدول شول. د راپورونو له مخې د کراچۍ پولیسو په تیرو څو میاشتو کې لږ تر لږه 1200 افغانان د ناقانونه سفر په خاطر بند ته اچولي وو چې سلګونه ښځې او ماشومان هم پکې وو. د ایران د بشري حقونو ډله چې مرکز یې په ناروې کې دی وایي په دې هیواد کې د توقیف شویو مظاهرچیانو له ډلې 109 تنه د اعدام له خطر سره مخامخ دي. د ډلې پرون په یو بیان کې ویل چې په اعدام د محکوم شویو کسانو اصلي شمېر ښایي تر دې زیات وي ځکه کورنۍ د فشار له کبله چوپه خوله پاتې دي. په اعلامیه کې راغلي په ایران کې د مظاهرو له پایله د 46 ماشومانو او 64 ښځو په ګډون 441 تنه وژل شوي دي. ملګرو ملتونو او ګڼو لویدیځو هیوادونو له مظاهرچیانو سره د چلن او په اعدام د هغوی محکومېدل په کلکو ټکو غندلی دي. په ایران کې له څه باندې 3.5 میاشتو راهیسې وروسته له دې چې د مهسا امینی په نوم یوې پیغلې د پولیسو په توقیف کې سا ورکړه د نظام پر ضد اعتراضونه روان دي. او په جنوبی کوریا کې د چین سفارتمن په یو بیان کې ویل چې د جنوبی کوریا هغو وګړو ته چې غواړي چین ته سفر وکړي د لنډمهالو ویزو ورکول ځنډوي. وروسته له دې چې ځینو هیوادونو د کورونا د وباله ویرې د چین وګړو ته د ویزو ورکول وځنډول دا د پیکینګ لومړنی ځوابي اقدام دی. په بیان کې راغلی دی چې د چین سفارت به خپله پالیسي هغه مهال بدله کړي چې جنوبي کوریا پر چینایي وګړو د ویزو د بندیز له تبعیضه ډک محدودیت لرې کړي. دا اعلان یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر قین کانګ له خپل کوریایي سیال پارک جین سره په ټلیفوني خبرو کې پر دې محدودیت اندېښنه وښوده. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. قدرمن اوریدونکو را سره اوسې د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. وابوري چې د ناروې د کډوالو د شورا مشر افغانستان ته د سفر پر مهال ویلي چې پر ښځو د طالبانو لخوا لګېدلي بندیزونه به د مرستو پر بهیر ناوړه اغېزې ولري. له خلکو به واورو چې که د نړیوالو مرستې بندې شي نتیجه به یې د دوی لپاره څه وي.
په وطن کې کاروبارونه ولاړ دي او موږ غواړو چې دغه مرستې موږ سره بیرته دوام پیدا کړي. نړیوالې مرستې موږ باندې بندې شوي دي. د مریضانو مشکلات هم ډېر دی.
په دوهم نیمای کې په 15 دقیقې اونیز بحث کې هم د هغو فشارونو په اړه بحث کوو چې ملګری ملتونه او نورې نړیوالې ادارې غواړي پر طالبانو یې راوړي. نور موضوعاتو کې فوربس امریکایي مجله وایي تیر کال د نړۍ 149 میلیون وګړو بشري مرستو ته اړتیا درلوده چې 14 میلیونه پکې افغانانو. په یو بل راپور کې به واورئ چې د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې د سویډن د مؤسسې لخوا 15 بستریز روختون رغول شوی دی.
15 بسترو گنجائش لري، عملیاتونه به پکې کیږي، متخصص جراح لري، لکه د جراحي ټیم لري.
د دې او نورو مطالبو د اوریدو لپاره راسره اوسئ.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته افغانستان ته د سفر په دوهم ورځ د ناروې د کډوالو د شورا مشریان اګلند خبرداري ورکړی چې په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو د کار مخنیوي به د افغانستان لپاره ناوړې پایلې ولري. هغه پر ټویټر لیکلی دی چې د طالبانو دا پریکړه ښایي نه جبرانیدونکې پایلې ولري. د ناروې د کډوالو د شورا مشر د یکشنبې په ورځ کابل ته ولاړ او تر دې دمه یې له یو شمېر طالب چارواکو سره کتلی دي. ټاکل شوی چې نوموړی به کندهار ته هم سفر وکړي او د طالبانو له مشرانو سره به په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو د کار د بندیز او د نجونو د پوهنتونونو د بندېدو پر پریکړو خبرې وکړي. اکرام الله اکرام د موضوع نور تفصیل اوروي.
سره د دې چې په کابل کې د واور موسم دی، یخنی ده او د سوزیدو دغه حالات شینم ګران.
د پلازمینی اوسیدونکو انعام الحق چې په کابل خار کې په لاسي کراچي خواري مزدوري کوله وایي له تیرو دوه ورځو راهیسې چې په کابل کې واوري او بارانونه پیل شوي له سهاره تر ماښامه ګرځي خو مزدوري نه کیږي. دی وایي مخکې خونه دولتي موسسو به مرستې کولې خو اوس دا مرستې هم بندې شوي او ورسره د بې وزله خلکو د ژوند سختې ورځې هم پیل شوي
او داسې نور کاروبارونه هم نشته. د موږ په وطن کې کاروبارونه ولاړ دي او موږ غواړو چې دغه مرستې موږ سره بیرته دوام پیدا کړي. نړیوالې مرستې موږ باندې بندې شوي دي او داسې نور د مریضانو مشکلات هم ډېر دي. په هر کور کې بیماریانې دي، مشکلات دي، تکالیف دي او کاروبار نو ورځ پورس خرابېږي. موږ غواړو چې موږ سره نړیوال په لوړه کچه باندې مرستې وکړي.
نو موږ له طالبانو غواړي چې په نادولتي ادارو کې د خزینه کارکونکو په کار د بندیز پریکړه بیرته واخلي، ځکه د په خبره د میلیونونو انسانانو ژوند اوس مهال په افغانستان کې له بشري مرستو سره تړلې دی. په افغانستان کې د طالبانو لولوري په غیر دولتي موسسو کې د خزو په کار له بندیز وروسته له افغانانو سره بشري مرستې بندي شوي. تازه د ناروې د کډوالو شورا مشر یان اګلند چې دا مهال د افغانستان په سفر دی وایي په دې هیواد کې به په نادولتي موسسو کې په خزو د کار د بندیز له امله 6 میلیونه کسان له لوږې سره مخ شي. دغه شان به 6 لک ماشومان له زده کړو او 14.5 میلیونه افغانان به پاک اوبو ته له لاسرسي بې برخې شي. نوموړي په خپل ټویټر لیکلی دی چې د دې تر څنګ به 14.1 میلیون نور افغانان د سرپناه په ګډون له بېلابېلو خدمتونو بې برخې شي. هغه خبرداری ورکړی چې په نادولتي ادارو کې د ښځو د کار مخنیوي به د افغانستان لپاره ناوړه پایلې ولري. د ناروې د کډوالو شورا مشر د تیر یکشنبې په ورځ کابل ته تللی او تر دې دمه یې له څو بېلابېلو طالب چارواکو سره کتلي. هغه په خپل ټویټر لیکلی دی چې د طالبانو د اقتصاد له وزیر سره په لیدنه کې طالب مشرانو ته دا پیغام ورکړی چې له افغانانو سره به بشري مرستې هغه مهال پیلېږي چې طالبان په نادولتي موسسو کې په ښځو د کار د بندیز پریکړه بیرته واخلي. نوموړی وایي په تیرو 2 لسیزو کې دوی د افغانستان په بېلابېلو هغو سیمو کې چې آن د طالبانو تر ولکې لاندې وي میلیونونه کسانو ته مرستې رسولي. د ناروې د کډوالو شورا مشر لیکلی دی چې د 2023 کال لپاره یې د 1 لک افغانانو ته د مرستو د رسولو هوډ کړی و خو د طالبانو د وروستۍ پریکړې له امله دا مرستې وځنډول شوې. ټاکل شوی چې نوموړی افغانستان ته د دې سفر په ترڅ کې کندهار ته هم ولاړ شي. که څه هم ښاغلی اګلند تیره ورځ له اسوشیټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي دي پوهیږي چې د طالبانو مشر به ورسره ونه ګوري خو په خبرې هیله لري چې سفر به یې ملاحبۃ الله خونزاده ته په نږدې کسانو اغیز ولري. طالبانو د تیر میلادي کال د دسمبر په میاشت کې په ټولو نه دولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې د خوځو په کار بندیز ولاګو. که څه هم د طالبانو دغه پریکړه په نړیواله کچه له پراخ عکس العملونو سره مل ده او لږ تر لږه 4 غیر دولتي ادارو په غبرګون کې په افغانستان کې خپل فعالیتونه ځنډولي خو طالبانو په خپل د پریکړه کې کوم بدلون نه دی راوستي. د ناروی د کډوالو شورا مشر یان اګلند داسې مهال کابل ته سفر کوي چې ټاکل شوی پراتلونکو څو ورځو کې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر مشر مارک گریفت هم کابل ته سفر وکړي. د نوموړي د سفر موخه هم په نادولتي موسسو کې د نجونو او ښځو په کار د بندیز پریکړې ته یوې حل لارې پیدا کول ښودل شوي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ازادي رادیو ته غوږی. ازادي رادیو په لاندو څپو په 19 او 25 مترو چې 2012 1440 او 15640 کیلو هرتز کیږي. تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ. یو شمیر خزینه محصلان وایي چې لزده کړو بې برخې کېدو سره روحي او رواني حالت خراب شوی دی او فکری تمرکز یې له لاسه ورکړی دی. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وایي چې د راتلونکي په اړه اندېښمنې دي او فکر کوي چې هر څه یې له لاسه ورکړي دي. له بلې خوا د یو شمیر خصوصي پوهنتونونو مسؤلان وایي چې د نجونو پر زده کړو بندیز دوی ته اقتصادي زیان اړولی دی.
غواړم ډېر ځان مصرف کړم په دې ورځو کې، غواړم درس ووایم، اما نه کېږي، په واقعیت سره نه کېږي. ذهن هغه وړتیا نه لري چې وایخلي، مصروفه ده ذهن.
د مورا پوهنتون د طب د پوهنځي د وروستي سمستر محصل عقل مایر له زده کړو د بې برخه کېدو وروسته د یو ستونزو په اړه غږېږي چې ورسره مخ ده. نوموړې ازادي راډیو ته وویل له تېرو شلو ورځو راهیسې چې له زده کړو څخه منع شوې ده، خپل راتلونکي ته اندېښمنه ده او فکر کوي چې روحي او رواني ستونزه ورته پیدا شوې ده. عقل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
لکه ټول محصلین دا وضعیت مات هم ډېر سخت ده. یعنی دو ورځ نه چې پانتون بند شوی ته دی اوسه پورې ذهن مې همد خبرو کې مصروف ده چې مونږ آینده به سره خم کیږی، مونږ بند به د پانتون ورونه خلاص شي که نه، مونږ ته به څوک دا اجازه راکړي چې بیرته پانتون ته لاړ شو، خپل زده کړې وکړو، شپخانو ته لاړ شو، خپل پریکټیکل کار وکړو. غواړم ډېر ځان مصروف کړم په دې ورځو کې، غواړم درس ووایم، اما نه کیږي، په واقعیت سره نه کیږي. ذهن هغه وړتیا نه لري چې وایخلي، مصروفه ده ذهن.
دا وایي د خپل راتلونکي اندېښنې اخیستې او شپې په ویښه تېرې. نظیفه یو بله مسله ده چې د کانکور په ازموینه کې ګډون کړی و او په کابل پوهنتون کې د زده کړو هیله درلودله، هغه هم ورته خبرې کوي. نوموړې ازادي راډیو ته وویل
زه د کانکور له لارې پوهنتون کې بریالی شوی وم، خوشحاله وم چې تحصیل کوم، چې پوهنتونونو د نجونو پر مخ ته وترل شو، حالت مې ښه نه دی، فکر کوم چې نور تباه شوم.
د نظیفه او عقل په څیر په زرګونه نورې محصلانې هم د خپل راتلونکي په اندېښنه کې دي او د طالبانو حکومت ته غواړي چې بیرته دوی ته پوهنتونونو ته د تګ اجازه ورکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د یو شمیر خصوصي پوهنتونونو مسؤلین وایي چې له زده کړو د نجونو بې برخې کېدلو دوی ته هم لوی مالي زیان اړولی دی او اندېښمن کړي دي. د مورا تعلیمي او تحصیلي مرکز مشر پوهنمال ډاکټر عزیز الله امیر چې د تحصیلي مرکز زده کوونکي او محصلان یې ټولې ښځې او نجونې وي، په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
مورا تعلیمی تحصیلی مرکز تقریبا زر یوله سوا شاگردان یو محصلین درلودلی چې ټول خدمات د ښځو له خوا نه ښځو ته وړاندې کېدل، او البته په دغه فرمان په تطبیق سره موږ په میلیونو ډالر خسارمند کیږو، نو موږ یو غټ اقتصادي بحران سره مخ شو.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزارت ویان ضیا الله هاشمي زموږ دې پوښتنو ته چې ولې ښځینه محصلانې له زده کړو منع شوي دي او کله به دوی ته بیرته پوهنتونونو ته د تګ اجازه ورکړل شي ځواب ونه ویلې. تر دې مخکې د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو د ټولنې مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي و چې د خصوصي پوهنتونونو د شاوخوا 2 لک محصلانو له ډلې 10000 انجونې دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د 2022 کال د ډسمبر په 6مه دولتي او خصوصي پوهنتونونو ته یو مکتوب واستاوه او تر بل امر پورې پوهنتونونو ته د نجونو تګ منع کړ.
له ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اورئ. فوربس امریکایي مجله وایي 2022 کال کې په ټوله نړۍ کې 149 میلیونه ماشومانو بشري مرستو ته اړتیا درلوده چې له دې شمېر 14 میلیونه یې افغانستان کې وو. دې مجلې د ماشومانو د ژغورنې د مؤسسې له قوله په افغانستان او البته افغانستان او کانګو د ماشومانو لپاره تر ټولو بد ځایونه بللی دي. فوربس لیکي همدا اوس په افغانستان کې میلیونونه ماشومان پاکو اوبو، خوړو، سرپنا او د روغتیا په برخه کې جدي مرستو ته اړتیا لري.
کم عمر پیدام سپنه بیا موږ بس نه درځه دکتی شجه موږ بس نه درځه
کوم سره پلوشه د کندهار اوسیدونکو ده خپل درې کلن لوري خوارزوا کې ده روختون ته راوستي په خوارزوا کې د خپل لور د خطر کې دوه عامل بي وزلي او اقتصادي ستونزې بولي
د دکتی شجه چې هغه واسه موږ نه لږه ډیر ګران دي اسنه نه شي د پنځه سيته وخت لا غسه دا رقم څه خو تر نس په خپل لاس ته بستر کړل
د پلوشي لور د هغو ملیونونو ماشومانو لړل یو د چ په افغانستان کې له خورا بد وضعیت سره مخ دي تازه فوربس امریکایي مجله په یو راپور کې چې پرونی خبر کړي افغانستان په 2022 کال کې په نړۍ کې د ماشومانو لپاره یو تر ټولو بد ځای یاد کړي فوربس مجله د ماشومانو د ساتنې سازمان یا سیف د چلډرن لقول لیکي په افغانستان کې په 2022 کال کې شاوخوا 4 میلیونه ماشومانو بشري مرستو ته اړتیا لرله راپور زیاتوي همدا اوس په دې هیواد کې ډیر شمیر ماشومان د شپې وږي ویدي کیږي ملیونونه د سخت خوارزواکۍ او نور ژوند ګواښونکو ناروغیو له خطر سره مخ دي او کورنۍ د خپلو ماشومانو د ژوندي پاتې کېدو لپاره سخت اقدامات کوي فوربس مجله لیکي په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت د سیاسي بې پروايي او د بشري مرستو لپاره د بودیجې د نشتوالي له امله خراب شوی د مجلې د ماشومانو د ژغورنې مؤسسې هغه خبره هم راخیستې چې ویلې دي افغانستان له ډېرې مودې راهیسې د ماشومانو لپاره یو له بدو ځایونو څخه و خو دا وضعیت د تیرو کلونو په پرتله نور هم کړکېچن شوی دی کانګو ایتوپیا یمن پاکستان سودان او سوریه نور هغه هیوادونه دي چې د فوربس له قوله میلیونونه ماشومان پکې د ژوند سخت شپې او ورځې تیروي فوربس مجله لیکي په 2022 کال کې په ټوله نړۍ کې 1.9 میلیونه ماشومانو بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لرله چې د 2021 کال په پرتله دا شمېري 40% زیاتوالی ښیي اقلیمی بدلون جګړه او دولګې نړیوال بحران هغه ستر لاملونه دي چې په دې کال کې ماشومان له خراب بد وضعیت سره مخ کړي پاکو بو خوړو سرپنا صحت او درواني روغتیا په برخه کې جدي مرستې هغه اړتیاوي بلل کیږي چې دا شمیر ماشومان ورته بیړنۍ اړتیا لري فوربس مجله په داسې حال کې دا راپور خپروي چې په افغانستان کې طالبانو په نا دولتي مؤسسو کې د ښځو په کار بندیز لګولې چې لدی عملي د ماشومانو د ساتنې سازمان یا سیف د چلډرن هم خپل فعالیتونه درولې دي دغه سازمان د خپل فعالیتونو تر درول وروسته په خپل ټویټر پاڼه لیکلی و چې ماشومانو ته په نورو بیلابیلو برخو کې د کار تر څنګ تر 70,000 د زیاتو خوارزواکو ماشومانو درملنه هم کوله
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
قدر من اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو خو اوس ورځو سیمایزو مسایلو ته په ایران کې د وروستیو مظاهرو درې تنه نور ګډونوال په اعدام محکوم شوي چې له دې سره د ټولو په اعدام محکوم شویو شمیر 1200 ته رسیدلی د ایران د بشري حقونو د یوې ډلې په وینا له 100 زیات نور مظاهرچیان هم د اعدام د سزا له حکم سره مخامخ دي نوریاس نوری د موضوع تفصیل اوروي
په ایران کې درې نور مظاهرچیان په اعدام محکوم شول چې په دې سره تر اوسه د ټولو په اعدام محکوم شویو مظاهرچیانو شمېر 1200 ته ورسید د ایران د قضایي ادارې اړوند میزان ویبپاڼې ویلي چې سالم میر هاشمي مجید کاظمي او یعقوب کورت سفلا د مظاهرو په ترڅ کې د بسیج ملي شو د درېو غړو په وژلو کې د لاس لرلو په تور چې هغې ته له خدای سره د جګړې نوم ورکړل شوی په اعدام محکوم شوي دي په دغه قضیه کې ښکیل یو بل تورن د ایران د فوټبال حرفوي لوبغاړی امیر ناصر آزادانی چې هغه هم د اعدام له سزا سره مخامخ په 14 کاله بند محکوم شوی دی د نوموړي په قضیه کې د فوټبال نړیوالې ټولنې سخت غبرګون ښکاره کړی او هغه په دغو شرایطو کې چې یو لوبغاړي ته د ښځو د حقونو او په خپل هیواد کې د اساسي ازادیو لپاره د کمپاین په خاطر سزا ورکول کیږي ټکان ورکوونکی او ناوړه بللی وه له څه باندې دریو میاشتو راهیسې چې د ایران په توقیف کې د مهسا امینی د مړینې په سر مظاهرې پیل شوي ایراني چارواکو مظاهرچیانو ته سختې سزاوې ورکړې دي تر اوسه په اعدام محکوم شوو 4 کسانو باندې د اعدام سزا تطبیق شوې چې دوه ورځې وړاندې اعدام شول پر اعدام د محکوم شوو 2 نورو محمد قبادلو او محمد بروقانی د اعدام سزا د ایران د سترې محکمې د پرېکړې له امله ځنډېدلې ده د ایران د بشري حقونو یو ډله چې مرکز یې په ناروې کې دی وایي په ایران کې د توقیف شوو مظاهرچیانو له ډلې 109 د اعدام له سزا سره مخامخ دي دغې ډلې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي د دغو محکومیدونکو اصلي شمیر ممکن زیات وي ځکه کورنۍ د فشار له کبله چوپه خوله دي په اعلامیه کې دغه راز ویل شوي چې په ایران کې د مظاهرو له پایله د 46 ماشومانو او 64 ښځو په ګډون 401 تنه وژل شوي دي ملګرو ملتونو او ګڼو لویدیځو هیوادونو په ایران کې له مظاهره چانو سره د ایراني چارواکو چلن او په اعدام د هغوی محکومېدل په کلکو ټکو غندلې دي.
ل ازادي رادیو غرمنی خبری مجله اوري د خبرونه ز احمد تکل تاسو وړاندې کوم. ورزو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو. د برتانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼې په یو مطلب کې په افغانستان کې د 15 طالبانو د وژنې په اړه د برتانیا د شاهزاده هری د اعتراف پر وړاندې غبرګونونو ته کتنه کړې او لیکلي دي چې په افغانستان کې دننه خلکو د اعتراضونو پر مهال د هغه د محاکمې غوښتنه کړې. شاهزاده هری د سپیر یا اضافي په نوم په خپل کتاب کې چې له چاپ مخکې ځینې برخې تېرونې په اسپانیا کې افشا شوې لیکلي چې د په افغانستان کې په 2012 او 2013 کلونو کې د اپاچی هلیکوپټر د پیلوټ په توګه د پوځي دندې پر مهال 15 طالبان وژلي دي او ورسره یې زیاته کړې چې په دې کار نه پښیمانه دی او نه پرې ویاړي، بلکې دا کار د ته داسې سیده لکه د شطرنج له تختې چې دانې لرې کوي. د هغه دا څرګندونې په برتانیا او نور نړۍ او په افغانستان کې دننه له سختو نیوکو او غبرګونونو سره مخامخ شوې. انډیپندنت په هلمند کې د شاوخوا شلو استادانو او محصلانو په ګډون د یوې اعتراضي غونډې د جوړېدو یادونه کوي. هلمند د افغانستان هغه ولایت دی چې د نړیوالو ځواکونو د حضور پر مهال برتانوي ځواکونه پکې دیره وو. د دې غونډې یو ګډونوال ملا عبدالله چې وایي په 2011 کال کې د کورنۍ څلور غړي په نهر سراج ولسوالۍ کې د برتانوي ځواکونو په هوایي برید کې وژل شوي. اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې د شاهزاده هری عمل د بشریت له ټولو اصولو سره په ټکر کې دی او دوی غندي هغه غوښتنه کړې چې شاهزاده هری باید د عمل په خاطر له قانوني اقداماتو سره مخامخ شي. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف او طالبانو ترمنځ د 13 کلونو په جګړو کې لسګونه زره افغانان وژل شوي چې اکثر ملکی وګړي دي. ډیری ملکی تلفات د نړیوال ائتلاف په هوایي حملو او د طالبانو په ځانوژونکو بریدونو کې اوښتي دي. امریکایي نیویارک پوسټ ورسپانه په دې اړه په یو مطلب کې خبر ورکړی چې د طالبان وبخی چې د برتانیا د سمندري ځواکونو په خوانی افسر پن فارټنګ د شاهزاده هری د همدې سرګندونو لکبله د کابل پر خودو تړ شوی دی. 53 کلن فارټنګ همغه برتانوي وګړی دی چې د 2021 کال په اگست میاشت کې د جمهوریت نظام د سقوط پر مهال یو شمیر سپیان او پیشوګان لکبله وېستلې. نو موري چې وایي د شاهزاده هری کتاب یې نه دی خوښ شوی. د جمعې په ورځ برتانوي د سن خبرونې ته ویلي وو چې په افغانستان کې د دندې پر مهال د شاهزاده هری انقلابي څرګندونو د ژوند له خطر سره مخامخ کولای شوی، نو ځکه دای د احتمالي انتقامي حملو له ویرې له کابل ووت او حیواناتو ته د استوګنې د ځای د برابرولو کاري نیمګړی پاتې شو. د نیویارک پوست د لیکوال په وینا داسې ښکاري چې په افغانستان کې د فارټنګ هغه هڅې چې په 13 میاشتو کې د کوڅه ډبو حیواناتو د ژغورنې لپاره پیل کړې وې اوس ځنډېدلې دي. قدرمن اوریدونکو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم یو بل راپور ته ورځو. د نورستان په ختیځه کمدیش ولسوالۍ کې د سویډن د خیریه مؤسسې لخوا د څه باندې 8 میلیون افغانیو په لګښت د 15 بستریز روغتون ودانۍ جوړه شوې چې ډېر ژر به یې د بسترونو اندازه 15 ته لوړه شي. د دې روغتون ودانۍ په 2013 کال کې د نامعلومو کسانو لخوا سوځول شوې وه او تر دې دمه ډاکټرانو په یوه وران ښوونځي کې خپلې ورځنۍ چارې پر مخ بیولې. په نوی رغول شوي روغتون کې د جراحي، ماشومانو، ښځو او د ساري او نورو ناروغیو د درملنې څانګې فعال دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په نورستان کې د سویډن مؤسسې د روغتي چارو مسؤل ډاکټر عبدالله روان ازادي راډیو ته ویل دوی د څه باندې 8 میلیون افغانیو په لګښت په نوي تعمیر کې د 15 کانتینرونو په ګډون یو کم 1.5 خونې جوړې کړي او روغتونی په طبي وسایلو سمبال کړي دي.
څه باندې 8 میلیونه افغانۍ تر دې دمه په مصارف راغلي دي چې د خزینه او د نارینه او برخم پکې جدا کړه. 15 بسترو گنجائش لري، عملیاتونه به پکې کیږي، متخصص جراح لري لکه د جراحي ټیم لري، د اطفال متخصص لري، ماشومان به پکې بستر کیږي، د داخلي دوه ډاکټران لري، د ساری ناروغیو ډاکټر لري ایکسرې عمل تکيږي فیزیوتراپی خدمات کیږي د غاخونو یونټ لري تعمیرم نو وسایل ټول نوی
خاغلی روان راته ویل په 2013 زیږدیس کال کې یو شمیر کسانو د روختون پخوانی ودانی سوځولې و چې تر اوسه د یاد روختون کارکونکو د خونځي په یو ویجاړ شوي زوړ تعمیر کې ناروغانو ته خدمات وړاندې کول.
دا هغه روختونو چې 2013 کال کې د نامعلومه کسانو لخوا سوځول شوی و. د سرتاقونه هم سوي و، کړکۍ هم سوي و، چتونې هم سوي و. هغه وخت سره څوارلس اتاقونه درلودل. د دې نه مخکې چې دغه روغتون خدمات په یو ښوونځي کې وړاندې کول، هغه واقعا یو نړېدلی ښوونځی و او ټول شپږو اتاقه پکې فعال و. هغه هم دو منزله، د زلزلې خطر هم ورته زیات و، د ژمي کې دا د واوره کې د کېناستلو خطر هم زیات و.
د سیمې اوسېدونکي هم د نوې ودانۍ په جوړولو خوښ دي، خو غوښتنه یې دا ده چې باید پکې نورې اسانتیاوې هم ورته برابرې شي، څو د ختیځ نورستان اوسیدونکو اسد آباد او جلال آباد ته د ناروغانو له انتقال خلاص شي. خو ډاکټر روان وایي چې ډیر زر به پکې پاتې کارونه هم بشپړ کړي او د روغتون بسترونه به له 1515 ته لوړ کړي. د نورستان په ختیځ کې په داسې حال کې د ولسوالۍ په کچه روغتون ته ودانۍ جوړیږي چې د یاد ولایت یو شمیر سیمې لا هم له دغو خدماتو بې برخې دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کومه ستونزه لري؟ آتې زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر لمبي ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، ګاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
قدرمن اوریدونکو، د ازادي راډیو د نننې غرمنۍ خبری مجلې په وروستیو څو شیبو کې د خبرونې په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې اونیز بحث لرو چې اسدالله لودین یې کوربه دی. خو له هغه مخکې تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم د ازادي رادیو اوریدونکو ته او کارکونکو ته. شیخ زید د هلمند نوزاد څخه زموږ نظر د تعلیم او تربیه په مورد کې د طالبان د خپل پریکړه باید بدل کړي. الله تبارک دنیا ته پیغمبران استولي د یو شرط په بل منسوخه کړي، آیات په بل حیات منسوخه شوی دی، حدیث په بل حدیث منسوخه شوی دی، حکم یې. حضرت عمر صاحب په مدینه منوره کې د شپې وته د ماشوم جړا واورېدل چې بیا غنغلې کړي. پښتنه چې وکړه د وخت مخکې د تسش کولې و چې ول حضرت عمر هغه ماشومانو ته ماشوم کړل چې د تسش کېدلې دا خو موږ د وخت په دی وشکوي. نو دغه ماشوم په جړا سره سر په خپل ټول خلافت کې د فیصله بدل کړل. نو اوس دا د دیني علما د نړۍ سوای دا خو منلې حقیقت دی چې تعلیم د هر چا حق دی، کار د هر چا حق دی. نو هغه علما دا د دوی ته هم سپارښتنه کوي. نو طالبان باید خپل پریکړه خطیر شي، دا پریکړه غیر شرعي ده او هغه ترتیبات دوی ورته برابر کړي چې څنګه ترتیب باید لباس څنګه وي. او بل چې مثلا دا د افغانستان شاته تګ دی، نو دوی په میلیونو ماشومان او انجونې انجونې یا ماشومان سرنوشت ده چې هغه سوی تغذیه یا نور مریضان ماشومان دا ژاړي. میلیونو ماشومانو په جړا سره دوی خپل پریکړه نه بدلوي. او درته مر صاحب خپله پریکړه د یو ماشوم په جړا بدله کړې ده. السلام علیکم.
السلام علیکم. دغه په پاسپورټو کې ډیر مشکل دی، دغه ورور څوک نشي جوړولی، خلک کارونه لري، تجاران ستا دلته ډیر مشکلات پکښې کې دي. څوک چې پیسې لري هغه جوړوي $900 په $300 باندې، او چې څوک یې نه لري هغه نشي جوړولی. دا مشکلات باید حل شي او زه هیله کوم چې زما ژغ دې ته د اسلامي عمارته پورې ورسیږي.
السلام علیکم. زین زیر احمد کندهار تاسو ته میسج پریږدم. ما دغه می غوښتنې دي چې موږ افغانستان کې به 1400 دغه سیالات روان وي. موږ افغانستان کې د ګډ حکومت اعلان سي 1400 دغه زندگی وي او 1400 دغه دربدری وي. موږ افغانستان ډېر ویجاړ ملک دی، هغه په دې خطر چې رسمیت نه لري، په دې خطر چې ښوونځی نشته. نو کارونه ټوله پر شا روان دي. نو افغانستان کې یوه دوست مې اله ورزو ده چې د مرسته مستر وي کې افغانستان کې ګډ حکومت راولي، ګډ شمول حکومت متراولی. موږ افغانستان بیا پر پښو هغه وخت ودرېږي. نو دا مې غوښتنه وشه وختونه ولري د خدای په امان.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111401. شمیره بیا تکراروم 00422111401.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د مسپخین 12 بجې او 10 دقیقې شوې. قدر منوریدونکو، شبه وروسته 25 دقیقې اونیس پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې ستاسو پام د نن خبرونو ته راګرځوم. د ناروې د کډوالو د شورا مشر چې د کابل په سفر بوخت دی وایي پلان لري چې په 2023 کال کې له 1 لک افغانانو سره مرستې وشي. یان اګلند پرون ماښام په یو ټویټ کې ویلي دوی په دې شرط بیرته د خیر ښېګڼې چارې پیلوي چې طالبان د دې مؤسسې ښځینه کارکوونکو ته د کار اجازه ورکړي. اګلند پرون خبرداری ورکړ چې که طالبان د غیر حکومتي مؤسسو د ښځینه کارکوونکو پر کار بندیز ته دوام ورکړي، نو 6 میلیونه کسان به له قحطۍ سره مخامخ شي، 6 میلیونه ماشومان به له زده کړو او 1.5 میلیونه خلک به له پاکو اوبو او څه باندې 14 میلیونه نور به د ساتنې له خدماتو بې برخې شي. له دې مخکې یوناما او ګڼو نورو نړیوالو مؤسسو هم له طالبانو غوښتي دي چې د ښځو پر کار تازه لګول شوی بندیز لرې کړي، خو طالبانو په رسمي ډول کوم نرمښت نه دی ښکاره کړی. د کابل غور ترمنځ غځېدلې لویه لاره له 3 ورځو بندېدو وروسته بیرته خلاصه شوه. په غور کې د طالبانو د حکومت د والي ویان عبدالواحد حماس ازادۍ راډیو ته ویل دا لاره چې د بکک کوتل په سیمه کې د واورو له کبله بنده شوې وه پرون مازدیګر بیرته خلاصه شوه. نوموړي زیاته کړه چې 28 مسافر وړونکي موټر د کوتل دواړو غاړو ته بند پاتې وو. دا چې د مسافرو ته کوم زیان اوښتی دی که نه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د سالنګ په ګډون د افغانستان یو شمیر غرنۍ لویې لارې وخت نا وخت د ژمي پر مهال د درنو واورو له کبله بندیږي. د پاکستان له سند ایالت څخه پرون 303 تنه نور افغان بندیان را خوشي شول. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې دا افغان بندیان د حیدرآباد له زندانه خوشي شوي چې 3 تنه ښځې او 1 ماشومان هم پکې دي. د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې افغانستان ته د دې کسانو د انتقال لګښت دولت ورکوي. د دې اونۍ په سر کې هم د کراچۍ له زندانونو څه باندې 1500 افغان بندیان راخوشې او افغانستان ته ولېږدول شول. د راپورونو له مخې د کراچۍ پولیسو په تیرو 3 میاشتو کې لږ تر لږه 1200 افغانان د ناقانونه سفر په خاطر بند ته اچولي وو چې سلګونه ښځې او ماشومان هم پکې دي. د ایران د بشري حقوقو ډله چې مرکز یې په ناروې کې دی وایي په دې هیواد کې د توقیف شویو مظاهرچیانو له ډلې 109 تنه د اعدام له خطر سره مخامخ دي. د ډلې پرون د جنوري په 9مه په یو بیان کې ویل چې په اعدام د محکوم شویو کسانو اصلي شمیر ښایي زیات وي ځکه کورنۍ د فشار له کبله چوپه خوله دي. په اعلامیه کې راغلي په ایران کې د مظاهرو له پایله د 46 ماشومانو او 16 ښځو په ګډون 411 تنه وژل شوي دي. ملګرو ملتونو او ګڼو لویدیځو هیوادونو له مظاهرچیانو سره چلند او په اعدام د هغوی محکومېدل په کلکو ټکو غندلي. په ایران کې له څه باندې 3.5 میاشتو راهیسې وروسته له دې چې د مهسا امینی په نوم یوې نجلۍ د پولیسو په توقیف سا ورکړه د نظام پر ضد اعتراضونه روان دي. او په جنوبی کوریا کې د چین سفارت نن په یو بیان کې وویل د جنوبی کوریا هغو وګړو ته چې غواړي چین ته سفر وکړي د لنډمهالو ویزو ورکول ځنډوي. وروسته له دې چې ځینو هیوادونو د کورونا د وبا له ویرې د چین وګړو ته د ویزو ورکول وځنډول، دا د پیکینګ لومړنی ځوابي اقدام دی. په بیان کې راغلی دی چې د چین سفارت به خپله پالیسي هغه مهال بدله کړي چې جنوبی کوریا پر چینایي وګړو د ویزو د بندیز له تبعیز ډک محدودیت لري کړي. دا اعلان یو ورځ وروسته له هغه کیږي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر قین کانګ له خپل کوریایي سیال پارک جن سره په ټلیفوني خبرو کې پر دې محدودیت اندېښنه وښوده.
دو خبرې دی، یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت د جګړې
نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مرستیال مارکوس پوتزل د طالبانو له چارواکو سره په کتنه کې له هغوی غوښتي چې پر ښځو د کار او تعلیم بندیزونه لرې کړي. پوتزل د همدې اونۍ په لومړیو ورځو کې د طالبانو د لوړو زده کړو او امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیرانو او یو شمېر نورو چارواکو سره لیدلی دي. یوناما پر ښځو لګول شوي بندیزونه تبعیضانه بللي او ویلي دي د ژوند ژغورنې هڅې او د افغانستان اقتصاد به وځپي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکي مارټین ګریفټس ویلي د ملګرو ملتونو د پروازونو د نشتوالي له کبله کابل ته اونیزې 40 میلیونی نقد مرستې نه دي رسېدلي. پر طالبانو دغه فشارونه وروسته تر دې اچول کېږي چې د دوی حکومت 13 دسمبر میاشت کې د نجونو لوړې زده کړې تر دویم اعلان پورې وځنډولې او په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. پوښتنې دا دي چې د یوناما ماموریت د طالبانو د دغو پریکړو په بیرته ګرځولو کې څه کولی شي. د طالبانو پر حکومت سیاسي او اقتصادي فشارونه پر عام ولس څه اغېز کوي؟ آیا د دې امکان شته چې طالبان په نړیوالو نادولتي موسسو کې ښځو ته بیرته د کار اجازه ورکړي؟ دا او نورې پوښتنې د ازادي راډیو په دې اونیز بحث 25 دقیقې کې له خپلو میلمنو سره څېړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکي او د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد او لیکوال او د سیاسي چارو شنونکي اسمت قانی. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. آزاد صاحب، بحث بل تاسو نه پیل کو، څه فکر کوئ د یوناما سرپرست مارکوس پوتزل دا دوه ورځې کېږي چې له طالب چارواکو سره په لیدو کتو بوخت دی، فکر کوئ د یوناما ماموریت په د طالبانو د پریکړو په بیرته ګرځولو کې کوم رغند رول ولوبوي؟
سلامونه درنښت تاسو قانی صاحب او ټولو اوریدونکو ته. زه فکر نه کوم ځکه چې یوناما تر دې وړاندې هم هغه ډول چې د مسؤلیتونه وه، هغه څه چې باید د افغانستان کې د ولس ژغ څو واره د هڅه وکړه چې راپورته کړي، لکه د فشارونو بحث کې راځي، هلته هغه فشارونه که نن هم نه دي وارد شوي په طالبانو باندې چې هغه باید وارد شوي وای. د بېلګې په توګه همدغه یوناما وه چې څه تقریبا یو نه وړاندې د غربي هیوادونو څخه غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې خپل حضور ولري، که څه هم د طالبانو اوسنۍ دولت هیڅ هیواد هم په رسمیت نه پیژني، لکن په غیر مستقیم ډول یې حضور باید هلته ووي تر څو تعاملات لاړې شي. د دې ترڅنګ هغه اکسلویشن نه کڅوړو خبره راشي، که څه هم په واړو طالبان دا ویلي چې دا کڅوړې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره همدارنګه د افغانستان بین المللي بانک چې یو خصوصي بانک دی یغه تر راځي او د اوچا په حساب کې یو اوچا په خپل د ملګرو ملتونو هغه ایجنسی په خپل توزیع کې رول لري، لکن همدغه د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک څو واره داسې اعلامیې خپلې کړي چې دوی په اونۍ کې له وڅخه نیولې تر 10 میلیونه ډالر پورې د آپشن کوي د شاهزادي سرایته تر څو افغاني رانیسي او ډالر توزیع کی او د افغاني د کرنسي ثبات وساتل کی. اوس که طالبانو د اوایدو خبرې وي که د مالی مسایل وي، دغه ټول په افغاني دینو دا ډالر د کومه کیږي. او بل مسله دا ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د راپور له مخې 6% خلک سخت لوږې سره مخ دي چې هغه نشي کولای د دوه وخت ډوډۍ ولري. نو په تیر پنځلسو شپږلسو میاشتو کې د شاوخوا 2 میلیارد ډالر مرستې افغانستان ته تللې دي، اما 6% خلک بیا هم دوه وخت ډوډۍ نه لري. دا ټول په دې معنی چې نړیوال ټولنه په ځانګړې توګه نړیوالې ټولنې په استازیتوب چې نما هلته کوم موجودیت لري، دا ټول مسایل ورته معلومیږي. او یوازې په افغانستان کې د انجینو د مکاتبو بندېدل یا د میرمنو د پوهنتونونو بندېدل او د میرمنو ته په نړیوالو موسسو کې یا په غیر دولتي خارجي موسسو کې د کار کولو مسله د افغانستان د درد دوا نه ده.
بل نو آزاد صاحب، او بخښه، تاسو څه فکر کوئ دغه شاوخوا 2 میلیارد ډالر مرستې چې افغانستان ته تللې او ورسره همهاله 6% افغانان هم له لوږې زوريږي، فکر کوئ دغه پیسې ټول طالبانو ته ورغلي یا سرچینې خپلې په پیاوړې کړي د خلکو درد نه دی دوا کړی؟
ګورې کله چې په همدغه نړیوالو موسسو کې د میرمنو د کار بندیز وي او طالبان دومره واک لري چې هغه کولی شي چې نړیوالو موسسو کې د میرمنو د کار مخنیوی وکړي، په دې کې هیڅ شک نشته چې د دغو پیسو یا دغو مرستو په توضیح کې په بشپړه توګه وبخښئ طالبان کنټرول لري. د بېلګې په توګه د ملګرو ملتونو کوم ایجنسۍ چې په افغانستان کې دي، د هغو د تشکیلاتو هغه محدودیت او هغه امکانات دې بیت توضیح په حق لبالي لري، هغه اصلا امکان لري، هغه دې پتیر شول کلو کې نه درلودو، نو نن په بيخنه لري دا ټول پیسې کې نوې حد اقل 90% راسته د طالبانو تر کنټرول لاندې توجیه سوی دی، هغه د خپل خلکو توجیه سوی دی، پیغه کې په لوړه کچه باندې فساد موجود دی، هغه پیسې د طالبانو مشرانو وهلي دي، هغه پیسې هغه 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 فساد چې اوس په طالبانو کې موجود دی. تاسو باور دی چې په جمهوریت کې نو جمهوریت په وخت کې یو پاسپورت د جمهوریت تاریخ کې په 2000 ډالر نه خرڅو ویل کنه تل خرچيږي، یعنی په دې کې هیڅ شک نشته چې فساد په اوج کې دی. طالبان د اوایدو د نشوالي سره مخ دي، د دې څنګه دغه ډول حکومتداري او دولتداري دا ماشين چې دی ترخوي، دا د خورا ډېرو پیسو ته اړتیا لري، دغه ټول پیسې د دې او د دې په لوړه کچه باندې دغه شخصي جیبو ته ځي، طالبانو نو مشرانو جیبو ته ځي.
تاسو وایئ چې 2 میلیارډ مرستې رسیدلې، ممکن دغه مرستې کې ځنډیږي. اوس د یونما د ملګرو ملتونو یو استاذي مارټین ګریفټس ویلي چې د نقدو پیسو مرستې هم نه دي لیږل شوې په دې تیرو څو اونیو کې، ځکه چې د ملګرو ملتونو پروازونه نشته. که د نقد مرستې بندیږي، مثلا سیاسي همکاري کمیږي، نو فکر نه کوئ چې طالبان به اړ شي چې له ځینو پرېکړو نه پشا شي؟
زه فکر نه کوم چې طالبان په دې باور وي چې هغه د دغه سي فشارونه احساس کوي. طالبان ډاډه دي چې هغه هڅه چې کوي هغه د کومې ایدیالوجي یا کومې پالیسۍ له مخې چې کېږي، او د پالیسۍ ته زه مختصر اشاره کوم چې دا د طالبانو د واکمنۍ خبره نه ده، د طالبانو پریکړې نه دي، دا د پاکستان پریکړې. د پاکستان پریکړې ولې دي؟ موږ پر ډېر په صراحت دا څو واره ولوستل ومولیدل عملاً او تجربه کوي چې په 13-15 کلونو کې د افغانستان په قضیه کې د پاکستان ښکېلتیا پاکستان ته څومره سیاسي، اقتصادي او نظامي امتیازات ورکړي دي. نن هم د نړۍ یو امریکایي جنرال چې درې ورځې پاکستان کې تیروي، دا عادي خبره نه ده. د افغانستان قضیه نن هم هغه سپارل شوی ده. کوچې د افغانستان په قضیه کې متحده ایالاتونو نړیوال مداخله کوي، نو د پاکستان له طریقه به کوي او پاکستان د خپل اړین امتیازات ورکول کیږي. همغه ده چې طالبان دلته د نړۍ سره تعاملات وشي، طالبان نړی سره روابط سم کړی، یعنی مستقیم روابط راځي، او پاکستان به هغه امتیازات چې غواړي ترلاسه کړي او په تیرې کې ترلاسه کړي.
هم دې هله چې دوی وکولای شي حداقل د افغان ولس د درد د وکولو لپاره تعامل یا د کوم نه وخت چې د اړیکو په خپل لاس کې واخلي، نه د بل هیواد په وسیله. کور ودان آزاد سیب راځي چې قانی سیب تور شو. قانی سیب ستړي مشي، پښتنه بیا تکراروم، دغه اندېښنې د نړیوالو او د دوی دغه غوښتنې فکر کوي کوم ځای به ونیسي؟
زه فکر کوم چې ملګری ملتونه د یو رسمي ماموریت ترڅنګ باندې د پکت دی و استخباراتي مرحلې د تمویل یا په اصطلاح باندې د تکمیل ماموریت هم لري. دوی د غواړي چې مسایل هغه څرنګه مسایل چې دي هغه د هغې لپاره حل پیدا کړي. تر یو وخته پورې د حالت دا رقم څغلوي سي، هم امیدونه پیدا کړي او هم امیدونه ورته ووژل سي. دوی کوشش کوي چې حالات بغرنج وښيي او بیا تر څنګ یې دغه مسله مطبوعاتي هم کړي، او هغه څه چې د دوی په وس پوره دي هغه هم ډګر ته روانه شي. هغه توان چې دی د مسایلو په حل کې لري، هغه انرژي چې دی د مسایلو په حل کې لري، هغه انرژي شاته اچوي. تر یو اندازې پورې غواړي دوی طالب سره د تعامل لپاره امیدواري پیدا کړي، او دغه امیدواري بیرته دوی کوشش کوي چې په یو ترتیب باندې دا امیدواري دغه کې له سختو ستونزو سره مخامخ کړي. زما ته دا ټوله مسله ډېره په بد شکل باندې استخباراتي ښکارېږي، او بدبختانه ملګري ملتونه د دې پر ځای باندې چې د یو مؤثر نړیوال جهاني تنظیم په توګه د یو معتبر نړیوال مرجع په توګه باندې د مسایلو په حل کې پر مخ لاړ شي، او دوی وکولای شي خپل وسایل او امکاناتو سره کار واخلي، هغه کار نه اخلي. دوی فقط یوه استخباراتي پروسه سره یو مخصوص ټایم لیمټ لري او دې د
قانوني سب ملګری ملتونو خو په ټوله کې دوی د کوم راپورونه چې جوړوي دا راپورونه بیا ارزول کیږي دوی خپل کمیټو ته هلته په ټوله کې بیا د ملګری ملتونو عمومي اسامبلې ته خپل راپورونه وړاندې کوي فکر نه کوي چې دوی به مثلا په استخباراتي لوبو یا سیاسي لوبو کې ډیر ځان نه کیلوي ځکه تر ډیره دوی د بشري او ټولنیز چارې مخته وړي
بېشکل د مسلې له ظاهره خو داسې معلومیږي خو دلته چې موږ ګورو د ملګرو ملتونو هغه کوم دغه چې د توانایي چې ده هماغه دغه شکل باندې ده چې هغه نه غواړي چې خپل مسایل په درست شکل باندې دغه حل کړي یا د مسایلو د حل لپاره یا د افغانستان د بغزي د درست تحلیل لپاره هماغه درست منابع ورغي که منابع د دې په لاس کې وي په هغه په کټه استخباراتي دغه باندې پروپوزل نو پاسات باندې پر بخ باندې وړي او دغه سبق ته تثبیت شوی ده
نو قانې تثبیت کولای شي مثلا پوزل په کابل کې د لوړ ذکر له وزیر سره کتلې د طالبانو د امر بالمعروف له وزیر سره کتلې په ظاهر د هغه دوه سری یا هغه دوه وزارتونه دي چې په دغه بندیزونو کې لاس لري نو ملګری ملتونه نور څومره وړاندې تللی شي خصوصا د یوناما سیاسي ماموریت
وګوره ملګری ملتونه څومره مخته تللی سي دغه دې دغه خبره ده چې له وزیر سره کتلو له بل وزیر سره کتلو دا خلاص کوو دا د خلاص هغه مخامخ دغه عبت الله اخندزاده صاحب په لوی سر کې ورته وایي چې ورور موږ دغه کوو دغه حالت چې موږ چاپ شار نه منو او ټول دی ورته وایي چې چاپ شار نه منو او دې دا خبر بیا باز بیا ورسره ګوري بیا سره ګوري بیا ورسره ګوري زه فکر کوم چې دا بیا کتل او بیا کتل او بیا کتل دا په کټ دی وخت ځای کول دي ځکه دوی ته معلومیږي دوی د منابع څخه معلومیږي دوی په کټ دا کوشش کوي چې دوی دا خلک د تعامل لپاره راولي او هغه چې تعامل نه کوي د هغه قومانده استخباراتي ده د ادمي تعامل او په دې دوی خپيږي دوی هغه د مسالې اصلي جرل ته چې چیرته موجوده د هغه تګوتی دور وړي او پکات وخت یې لپلانی وزیر سره وکتل لپلانی وزیر سره وکتل لپلانی سره وکتل لپلانی سره وکتل دغه سي اندرګه دوی بندیزونه و هغه بندیزونه دې لګول او پر سفر باندې هغه بندیزونه هم نن دغه کې سي بل عمل کوي دا هغه بندیزونه سبب دي هغه ملګر ملتونو په باتن کې هغه بندیزونه بالکل څوک نه عمل کوي او نه دغه کې ځل طالب چارواکي او ترکمنستان ته ولاړو ازبکستان ته ولاړو ځینې سفرونه کې او هغه ملګر ملتونه موثر دغه نه کوي اقدام نه کوي یا دی وایي له تحلیل څخه داسې رپورټونه نه جوړوي چې هغه رپورټونه موږ وګورو چې دغه وي درست رپورټونه دي وي یا په اصطلاح باندې دغه رپورټونه دي وي مسله کې مرسته
او افغانستان مسله کې وګورو اوس په کې دوه مسلې یا دوه فکتورونه ډیر مطرح دي نړیوال اندېښمن دي د افغانستان وضعیت نړیوال موسسو په افغانستان کې خپل فعالیتونه وزندول همدا تازه د ناروی د کډوالو شورا مشر چې په افغانستان کې د یان انګلند د ویلي چې د خځو فعالیت پرته دوی نشي کولای چې د خځو او ماشومانو ملاتړ وکړي او حتی او هغه د مرستې رسونې چارې ولاړې دي طالبان دی وای چې نه نړیوال د افغانستان په چارو کې مداخله نه کوي او وضعیت هم دومره د اندېښنې وړ نه دی دغه ټکر څه پایلې درلودلې شي د طالبانو حکومت او افغان ولس ته ځکه نړیوال اندېښمن دي او طالبان ورسره نه مني وای چې وضعیت آرام دی بشري ناورین هم دومره جدي نه دی طالبان وای لکه څنګه چې پرسنیو کې یاد نړیوال بنسټونو لخوا مطرح کیږي آزاد صاحب همدا پښتنه بل تاسو نه وکم چې دغه ټکر چې راغلی دی په مسأله کې نړیوال وضعیت د اندېښنې وړ بولي او له طالبانو غواړي چې کچیرته دوی د خپل پریکړې بیرته وانخلي دوی فعالیتونه به همداسې درېدلې پاتې شي او طالبان بیا وایي چې بشري وضعیت هم دومره د اندېښنې وړ نه دی لکه چې نړیوال ورته اشاره کوي او وایي چې نړیوال د مداخله هم نه کوي دغه ټکر به بل اخره د طالبانو حکومت ته څه پایلې ولري او د افغان ولس لپاره به پیغامونه څه
کورې تر اوسه پورې چې څومره ټکرونه راغلي دي نړیوالې ټولنې او د طالبانو ترمنځ تر ټولو ډېر چې متضرر شوي دي او منفي تاثیرات یې لرلي دي هغه په افغانانو دي دننه په افغانستان کې په اوسېدونکو باندې تاثیر لرلی دی نړیواله ټولنه تر اوسه پورې د افغانستان له جغرافیې یا د طالبانو له واکمنۍ څخه په مستقیم ډول نه تهدید شوې ده نه یې تهدید احساس کړی دی نو ځکه هم هغه ډول فشارونه نه دي وارد شوي که څه هم طالبان لکه تاسو یادونه کړه طالبان دا ادعا کوي چې هلته وضعیت داسې نه دی لکه رسنۍ چې یا نړیوال چې نکاس ورکوي، لیکن طالبانو دا خبره په ډېره ښکاره هر څوک کولی شي چې را دي کړي، ځکه طالبانو خپلو ځینو مشرانو هغو ډېر واضح وویل چې طالبانو دغه کړنې ناسمې دي. لکه اباستانکزي مثلا د میرمنو څخه د کار حق اخیستل، د میرمنو څخه د زده کړې حق اخیستل دا عادي خبره نه ده، دا د بشري حقونه پایمالول دي. دې تر څنګ هغه ډول سیاسي ساختار چې هلته رامنځته شوی دی، یا هغه ډول کوم تبعیضي چلند چې د نورو افغانانو سره په دننه په افغانستان کېږي، نه پرته له هغه چې طالبي فکر دی ولدي، نور هیڅوک حق نه لري چې هغه په دولت کې ځان ویني، یا هغه د افغانستان په مسایلو کې ښکیل وي، یا په تصمیم ګیرۍ کې ښکیل وي، یا د دې څومره جرګې او ناسې سویلې تر اوسه پورې د افغانستان یا د خپلې حکومت والی او دولت دارۍ په حق باندې هغه ټول د ملایرو یا د دې ناسې سوي دي، او ټولې پرېکړې یو شخص کوي چې چا لیدلی نه دی، حتی خپلو طالبانو تر اوسه پورې نه دی لیدلی. په یوویشتمه پېړۍ کې په اوسني عصر کې څوک جغرافیه دی و ملت دی و دولتداری د مشرتوب ادعا لري، حتی د ټولو مسلمانانو د مشرتابه ادعا لري، د هغه د چا مخ نه وي لیدلی، او لوبه دومره په اوسني اثر کې دومره پټه پاتې کېدلی نه شي. نو طالبانو خو دغه ډېر دستي دي چې په دې باندې په ساعتونو بحث کېږي چې هغه انساني کرامتونه حتی تر پښو لاندې کړي دي. دا چې څومره په ټکر کې دي، له بده مرغه نړیوال نن هم تر تېرو 1415 میاشتو کې چې نړیوال څومره هغه انعطاف ښولی دی، هغه یوازې د دې لپاره چې ځینې هیوادونه چې هغه په نورو هیوادونو یا په نورو سترو سازمانونو لکه ملګری ملتونو باندې خپل تاثیرات لري، نفوذ لري، د هغو خپلې پالیسۍ دي، خپلې ایجنډا وي، لکه متحده ایالاتونو په دې کې هیڅ شک نشته چې د ملګری ملتونو یو له تر ټولو لوی هغه ډونر دی یا فنډ ورکوونکی دی. د دې تر څنګ د ملګری ملتونو د امنیت په شورا کې چې کوم هغه دایمي غړي دي، هغو ترمنځ خپلې مسایل دي، که هغه روسیه او د متحده ایالاتونو کې، هغه چین او متحده ایالاتونو یو په دې وګ کې چې یو هم د دې په یو مسله باندې هغه خپل دریز ولري یا مخالفت وکي، ملګری ملتونو نشي کوي چې هغه پریکړه هغه ډول پلي کړي چې ملګری ملتونو هغه کوي پریکړه کوي. د دې تر څنګ ملګری ملتونو یا دغه شنوري نړیوالې ټولنې لکه تاسو چې د دې مستقیم یادونه وکړه، هغه نورویان کمیټي دي، هغه مثلا سویډش کمیټي دي چې په افغانستان کې خپل فعالیت دروي، هغه هغه لویو تصامیمو چې ځینې هیوادونه لکه متحده ایالاتونه چې هغه د نړۍ په ډیرو هیوادونو باندې خپل نفوذ لري، هغه او خپل رول لري، هغه اقتصادي هغه وي واکمني وي، هغه سیاسي وي، حتی که نظامي وي، په ډیرو مسایلو کې لکه د یوکران په مسایلو کې په غیر مستقیم ډول د متحده ایالاتونو خپل رول دی. نو دغه ادارې که هر څومره هم وغواړي چې په افغانستان کې د خپل فعالیت ودروي یا افغانستان کې خپل فعالیت وکړي، تر څو پورې چې هغه ستر هیوادونه یا ستر نړیوال قدرتونه چې د یو په دریس کې د افغانستان په حق لبا یا قهر سیمې هلته تغییر نه راغلی، تر هغو پورې د دغه هیوادونو فشارونه هم هیڅ معنی نه لري، د دغه هیوادونو فعالیتونه هم هیڅ معنی نه لري. نو تر ټولو ډېر متضرر، تر ټولو ډېر تاوان یې افغانستان ته رسیږي، د افغانستان ولس ته رسیږي، چې د راپورونو له مخې، د اسنادو له مخې 90% خلک به دوه وخت ډوډۍ نه لري، نور خدمات اصلا نشته، که صحي خدمات وي، هغه که روغتیایي خدمات وي، مثلا که تعلیمي خدمات وي، تحصیلي خدمات وي، له بده مرغه هغه د یو داسې وضعیت سره مخ دی چې په اوسني عصر کې سړی اصلا فکر او تصور یې نشي کولای.
کور ودان آزاد صاحب، وروسته به لږ بیا په دې تم شو چې حل لارې څه کېدلی شي، اساسي سپارښتنې د طالبانو لپاره څه دي تر څو دغه وضعیت بیرته قابو شي او بالاخره افغان ولس بیا ښکار نه شي دغه دسیسو او دغه معاملو. اوس د افغانستان د مالیه د پخوانی وزیر انورالحق احدی څرګندونې او روغه هم له ازادۍ رادیو سره تازه په روان وضعیت اندېښنه ښودلې، ویلې دي چې افغانستان ته د نقدو پیسو د مرستو زندیدا او د غراس حالت په افغانستان کې د نړیوالو مسو د کارونو بندیدا به د افغان ولس لپاره ناوړې پایلې ولري. خدای چې له خاغلی احدی سره زموږ د همکار صفی الله ستانګزی د مرکې لنډه برخه دلته وورو.
پوس قید او خو زمش هم ویلای خودګر ویلای چې ما دغه پیسې د مختلفو منابعو نه راځي، پیسې د امریکای ورکړي دي، د بشري کومکونو لپاره بانک آسیایي او څو بانک جهاني ورکړي، که هم څه د ځینې انجوګان له خوا د دې د ورکول کیږي، هغه څو انجوګان او هغه ویل دي چې موږ نور په دغه شرایطو باندې سره موږ خپل فعالیت ورالته نه کوو. یو خبره لکه چې دا وی اعلان کړم دا او فکر کوم چې قیبه یې د امریکې لخوا نه اعلان نه ده سوای د بانکونو لخوا نه اعلان نه ده سوای ولې دوی ټول ډېر فیصله په دې موضوع باندې ډېر نگران دي ډېر ازرده دي د دې غنه اعلان نه ده کړی احتمال دې شته چې وی هم اعلان وکړي چې دې کوشش کوي د رابطه د ختمه شي او خصوصا چې دلته د خلکو موضوع ده او خلک تقریبا نصف میلیون نفر ته قرار د سدیګا ډوډۍ او شام ورسوي نو هغوی ډېر متردد دي چې دا کار وکړي خصوصا اعلان نه ده کړی ولې کړی وکړي مال شته ده ولې هغه ځینو موشاتو هغو خپل اعلان نه ده کړی
جناب حدیث د ملګرو ملتونو د اوچا د دفتر مشر او د سیکرټر جنرال ماون مارتین ګریفیتس بی بی سی ته ویلي وو چې دغه پروازونه نور نشته د ملل متحد په همدې خاطر دا بسته هم نه رسیږي مګر افغانستان بانک هم څه ویلي وو چې نه دا حقیقت نه لري په هر صورت که واقعا دغه بسته ونه رسیږي تاسو یې عواقب څنګه ارزوي د افغانستان لپاره خصوصا په دغه شرایطو کې
عواقب تاسو خلاده منفي دي په اوله درجه کې خو هغه څوک چې د دغه بشري کومکونه مستقیمي چې په مستقیم ډول یا ګوري او تورکل کې ډاکټر تا ورکول کیږي هغه خلکو ته ممکن دا پیسې ونه رسیږي او کوم چې ونه رسیږي نو دا زمای څه چې یعنی بالکل ممکنه وي د خوراک لپاره ډوډۍ چې هم ونه لږي نو په هغه څوک چې مستقیمه نه دي پیسې نه مستقیم کېدل هغه لپاره خو خو کولای شي دا یو منفي عمل دی دوم دا همدغه پیسې وي چې اقتصاد سره هم کومک کوي تقریبا د کال 2 میلیارد ډالر په دغه ډول باندې سره هلته کېده مصرفي دي دا پیسې وي چې په اقتصاد کې یو نقدینګي یا سیالیت مېسته یعنی نقد او دریم خسته تاثیر چې د افغانۍ په قیمت باندې وو دغه کوم دا څلوېښت میلیون ډالر افتي چې نه وایي قیمت د افغانۍ به څه ډېر راټیټ شوی وایي چې امکان لري بالکل د پاکستاني روپۍ په اندازې په دومره وایي راټیټ شوی نو عواقب چې ډېر خراب دي البته صورت عموم د طالبانو د حکومت رابطه نور هم یعنې لږ څه نه شوه لږ نه په چا چې بهتره چې بهتره کېږي کاري نو عواقب ډېر خراب دي
د افغانستان د مالیه پخوانی وزیر انور الحق احدی و چې له ازادۍ رادیو سره پر دې غږیده چې د نړیوالو د نقدي مرستو احتمالي زندیدا چې اوس هم څو نیکیږي دا بسینه درې سدلی افغانستان ته ناوړه پایلې ولري. آزاد صاحب راځو بحث ورو راټولو څه حلارې چار است په لاند وخت کې اوس مهال فضا داسې ده چې نړیوال ټول اندېښمن دي او ګواښونه کوي سیاسي فشارونه راوړي څه کول په کار دي ترڅو طالبان له دغو معاملو نه داسې بریالي راووځي چې د افغان ولس لپاره یې پایلې ګټورې وي او افغانان چې اوس له لوږې سره مخامخ دي هلته بشري بحران دی دغه ستونزې او دغه ننګونې لا پسې پراخې نه شي.
شل به بلمر یو خو دغه ځینې ادارې نړیوال موسسې چې خپل فعالیتونه د بندیدو اعلان کړی دی ممکن د خپل فعالیتونه پایل کړي لکن په افغانستان کې نه په پاکستان کې چې دا د د د د د د د دوا نه کړی یو دویم مسله دا ده هغه څه چې په کول هغه څه چې کول په کار دي هغه یوازې طالبان کولای شي په اوسني شرایطو کې البته دا چې نړیوال ټولنه نور کوم فشار نه باید وارد کړي او څه ډول سیاسي فشار نه وارد شي یا څه ډول اقتصادي فشار نه وارد شي ترڅو طالبان په خپلو کړنو کې تغییر راولي هغه بعدي خبره ده او هغه لکه مخکې چې یادونه وکړي طالبان په بند واغم دي چې یو څه کوم څه د راول پر نه ویل کیږي همغه کوي نو که چیرې طالبان په ځان کې تغییر نه ولي او تر ټولو مهمه خبره همدغه ده چې نړیوال سره تعامل او هغه څه څرګندونه چې کوم تاسو د رسنۍ څخه ورځ کې دوی ورځ وړاندې یو راپور خپور شو د دې مشر په کندهار کې حتی د متحده ایالاتونو سره د بیا جګړې چمتووالی ښولی دی او دی په هیڅ نه و د نړیوالې ټولنې هیڅ ډول غوښتنه نه مني نو دغه ډول که طالبان روان وي چې هغه د نړیوال ټولنه موږ یوې خواته پرېږدي چې د افغانانو یوه غوښتنه نه مني د افغانستان د یو وګړي که رسمي سړی وي که رسمي نجلۍ وي که هغه ځوان وي که هغه مېرمن وي که هغه نارینه وي د هغه ټول حقونه تر پښو لاندې کېږي که دی دغسې روان وي په هیڅ ډول باندې دغه مسله نه حل کېږي په لاند محاله کې البته له بده مرغه چې هغه وضعیت یا بشري ناورین چې رامنځته شوی دی تر ټولو مهم د طالبانو استقلالیت دی چې هغه دی نه لري که چېرې طالبان خپل استقلالیت د پاکستانه اخلي او بیا دننه په افغانستان کې خپل داخلي مشروعیت رامنځته کړي چې بیا دغه نو نړیوال سره تعامل رامنځته کوي او یو داسې سیاسي ساختار رامنځته کړي چې په هغه کې افغانان ځان ویني نه یوازې د طالبانو ایدیالوژي بیا د مسلې حل دی اما زه فکر نه کوم ځکه هغه ډول چې طالبان روان دي به بندوباره به پروا
او د افغانستان د ګټو یا د ملي ګټو یا د افغانستان د ولس هیڅ پروا نه سوسته فکر کوم چې اوس هم امغه د پاکستان د ستراتیژیک دپ استلاچه کارول کیږي د هغه لمخ روان دي او لبد مرغه افغانان هر ورځ
ډېره مننه آزاد صاحب. باید وایم چې طالبانو له دې وړاندې دغه تورونه ودا ورت کړی چې ګواکې دوی د پاکستان سره اړیکې ولري او یا د هم دوی په تګلارو او سیاسي پریکړو کې د بل کوم هیواد پریکړې شامل وي. ډېره مننه. د ازادي راډیو 19 بحث 15 دقیقې همدلته پای ته رسیږي. ل خپل میلمنو د سیاسي چارو لشنون کې او د باور غورځنګ د مشر نجیب آزاد او لیکوال او د سیاسي چارو لشنون کې اسمت خانې صاحب څخه ډېره مننه. زموږ خبرونه د ماخام تر 2 بجو دوام کوي.
ازادي راډیو په لاندو څپو په 19 یوشت او 15 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2012 14,800 او 15,640 کیلو هرتز اوریدلای شئ.